صحیح کار نه باید انسان صبر وکړي تحمل وکړي آینده کې انشاءالله اتمن ورته خدای صبر ورته ورکوي او اتمن یو کار مخکې کوي.
د ځوانانو د ځانوژنې علتونه څه دي؟ آیا ځانوژنه د خلاصون یا د حل یوازینۍ لاره ده؟ او هغه ځوانان چې په داسې یوه حالت کې واقع کیږي څنګه له دې حالته ځان خلاصولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ولی ځوانان نن سبا ځان وژنه کوي؟
ځینې وخت په انسان باندې ټولنیز شرایط فشار راولي او دغه ډول تصمیمونو ته اړ باسي. یو شمېر نور لاملونه په رواني حالت پورې مربوط دي چې د هغو بېلې بېلې برخې حسي او هر یو لامل د انسان د دننه نه سرچینه اخلي، یعنې رواني انګیزې لاملونه لري. بیا سره کولی شي ووایي چې د انسان حالات په دې کې دخیل دي، ترخو حالتونو کې، بد حالتونو کې، کله چې دنیا بد تجربه کوي هغه وخت کې دا تصمیم نیسي چې ځان وژنه وکړي، یا د یو ډول تصمیم دی ته نیسي چې د ژوند د دوام لپاره نور آماده نه دی. هر کله چې موږ د باور له نظره او د فکرونو له نظره فکري دستګاه دې نتیجې ته ورسیږي چې دی د ټولې هستۍ نه د هیڅ معنی اخلي، هغه وخت دی کولی شي ځان ته دا د توجیه معنا وړ وګرځوي چې دی ځان وژنه کوي.
ځینې وخت کورنۍ هم سبب شوي دي چې ځوانان ځان وژنې وکړي، مثلا دوی یو څه غواړي کورنۍ هغه سې نه کوي. څنګه دغه کورنۍ دې ته تیار شي چې د ځوانان ومني او دوی پرې نه دي چې دغه سې کارونه ته لاس واچوي؟
کورنۍ چلند، اجتماعي او ټولنیز چلند او د ژوند سلوک او اسلوب داسې عیار شوی وي چې موږ د ژوند کولو لپاره آماده کړي نور هم، نو هغه کورنۍ د ځان وژنې مخنیوی کولی شي او کوي. یعنی ډېرې کورنۍ داسې شته ده چې خپلو ماشومانو ته، د کورنۍ غړو ته د توانمندۍ، د ژوند د دوام او د منطق درلودلو د کارونو کې د منطق درلودلو لپاره مرسته کولی شي. د خپلو چلند له لارې کیدلی شي بعضې کورنۍ حتی په دې ونه پوهېږي ولې مثبته کورنۍ وي د دې اړخه. اما هغه کورنۍ چې د اجتماعي اړیکو او د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د نه برابرۍ او د نه مدیریت د وجې نه په کړکېچ کې ژوند کوي، هغوی هم خپل د کورنۍ د غړو لپاره داسې موقعیتونه مسایدوي او دوی هغه سې موقعیتونه کې واقع کوي چې بیا د هغوی ځواب نشي ورکولی. د ځواب د نه ورکولو له وجې دا فکر کوي مثبته ده ما دپاره چې ځان وژنه وکړم او ځان ختم کړم د دې دنیا نه. ورسره نور لاملونه رواني او عاطفي دي. کیدلی شي موږ د عاطفي قطعیت یا عاطفي جزمیت د اړخه ځان دومره یو چا پورې اړوند وګڼو یا یو څیز پورې چې کله نه ترلاسه کوو فکر وکړو چې ژوند نه ترلاسه کوو. دوی چې کله د کورنۍ کوم غړی خپل له لاسه ورکوي له هغې وروسته هوښیارېږي. دا د ډېرې بدې پېښې په وجه موږ دا ترلاسه کوو، دا هوښیاري. نو مخکې له دې چې موږ د خپل د کورنۍ کوم غړی له لاسه ورکوو دا هوښیاري باید ولرو چې د دوی لپاره ازادي ومنو، د دوی لپاره فکر ومنو، د دوی لپاره حالات ومنو، د دوی رواني پېښې او ستونزې ومنو، د دوی ټولنیز کرکټر او شخصیت ومنو او په رسمیت یې وپېژنو.
هغه ځوانان چې ځان وژنه کوي دوی فکر کوي چې مثال یو غټه ستونزه ده، نه حل کیږي، ناکام شوی دی یا ژوند نور بې خونده شوی دی، دغه یوه د خلاصون لاره ورته پاتې ده یا دغه یوه حل لاره ده. آیا ځان وژنه یوازینی د خلاصون لاره ده یا یوازینی حل لاره ده؟
دا هیڅکله د حل لار نه ده. هغه کسانو لپاره چې وایي ژوند پوچ دی، مرګ تر ژوند ډېر بیا پوچ دی. د هغه کسانو لپاره چې ژوند معنا لري، مرګ هم معنا لري. مرګ هیڅکله نه پای ده او نه د حل لار ده. د مرګ انتخابول په دې معنا چې د ناکامۍ انتخابول، ناکامۍ تر هغه وخت پورې نشته چې تاسو نه انتخاب کړئ. بناً د ژوند انتخاب وکړئ، د امید موجودیت په خپل درون کې، په خپل فطرت کې همیشه ولټوئ، پیدا کړئ، په نور انسانانو کې ولټوئ، په چلندونو کې خپل ولټوئ، د ژوند په واقعیتونو کې ولټوئ. همیشه موږ کولی شو ژوند بد هم معنا کړو، ښه هم معنا کړو. نو دا زموږ په اختیار کې ده چې ښه معنا کړو. چې کله ښه معنا کړو د ژوند د دوام لپاره استدلال منځته راځي. کله چې بد معنا کړئ وړه وړه څیزونه هم کولی شي د ژوند لپاره ډېر لوی استدلال واوسي، د مرګ لپاره. او موږ کولی شي د صفر سره ضرب کړي، او موږ دا سوګانه چې اخلو دغه دونه مینه مو چې د نورو په زړه کې ځانته پیدا کړې ده، دا ټول د عذاب لامل وګرځي.
هغه انسانان چې فکر کوي دوی ته مرګ ښکلی دی، دوی باید ځان وژنه وکړي، یا په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې فکر کوي باید ځان وژنه وکړي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راایستلی شي؟
اول خو باید ووایم څوک چې مرګ انتخابوي دوی په نورمال حالت کې نه دي. دوی په یو ډېر کړکېچ کې، یو ډېر جدي بحراني حالت کې دي. دوی جدن لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. نورمال انسان دا ډول انتخاب نه کوي. که تاسو څوک دوه پیالې کېږدي، یوه کې زهر وي، یوه کې شربت وي، او تاسو بې دواره زهر انتخابوئ، نورمال نه یې. نو ورپسې دې خواته راځو، موږ باید اصلا د انسان په صفت داسې منابع او سرچینې تولید نه کړو چې هغه انسانانو ته داسې منطق ورکوي چې خپل ژوند د صفر سره ضرب کړي. داسې منابع موارد باید د تولید نشي. هیڅ کله هغه مشوقم باید د زمينه مسایده نکي چې معنی د نستې لپاره تصمیم ونیسي. هیڅ کله هغه پلار هم باید د شرایط مستر نه وړي چې زوی د کور نه د تخت لپاره یا د مرد د انتخاب لپاره تصمیم ونیسي، او هیڅ کله هم ځانته یو څوک داسې پوښتنې باید عیار نه کړي چې د هغه پوښتنو نه ځواب دی د پوچۍ سره مخ کړي او بیا د مرګ تصمیم ونیسي. بناءً دوی باید اول نورمال حالت ته راشي، نور ورسره مرسته وکړي تر څو د فشار راکیني نورمال حالت ته راشي. بل دا چې هغو منابعو او سرچینو نه استفاده وکړي چې د ژوند سرچینو منابع دي نه د مرګ. د دوی نه استفاده مو سره کولی شي مرسته وکړي او په ټولنه کې د مرګ رواجېدل راکم شي، د ژوند رواجېدل ډېر شي.
و موریدل چې ځان وژنه هیڅ کله د حل لار نه شي کېدلی، بلکې په ټولنه کې ډېرې نورې ستونزې هم راټوکولی شي. هغوی چې په سختو حالاتو کې هم مبارزه کوي او نه تسلیمیږي، حتما به د ژوند د خوږو ورځو څخه هم وکړي او خپلو ارمانونو او هدفونو ته به ورسیږي. د تاندې څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي او ما فرشتي غنی درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه 60 مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحماسی سره غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې لیدی وکړو چې ویل کېږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو، د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 40 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلو دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي؟
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپله عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تېرې درې میاشتو او د موږ تېر کال درې میاشتو په مقایسې سره 50.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سی مجموع د عواید فکر کوم چې 1.9 میلیون جوړي چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کېږي، هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې دي، د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تېرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت حدیثه، خو خسره ډېر ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او د ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاري لرو د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح سی او د کابینې د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال سی څنګه ته دې لپاره چې بودیجه مو په کار ده چې هغه استاندارد مسافربری ترمینلونه باید سی پی جوړ سی په دې هلې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کړو تامین کو او دا ترمینلونه جوړ سي دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې دمله نه دی معلوم لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي
ډیره مننه کوم موږ د وزارت په دننه کې دا ټول طرز العملونه لوایې او مقررات لرو هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ خې ده او بل پلان مو دا خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمادما رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغییرات د موږ د ترانسپورت په برخه باندې راځي دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلی د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاري کړله هغه قانون نهایي شو فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډېر بنسټیز تغیرات پکې راځي هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي چې هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت چې اخلي د هغه له مخې اوراق بهادار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي چې هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې په مشخصه وسایتو باندې په مشخصه ټوناژ باندې دوی هغه محصول او یا کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده
همدغه هډی چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوې دي ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نه وي موجود اتحادیو ته ورکل شوې دي او هغه کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړې ده په هغه باندې عمل نه کیږي اصلا
ګوره هلته دوه برخه ده یو برخه دا ده چې زید غرب بندر د کابل غرب خواته تاسو مثال وایم هلته یو ځمکه ده هغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فواید عامه ده او هغه خپل ځمکه په کرایه ورکړی د قرارداد په اساس هغه په کرایه ورکړی ده او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه مو تثبیت کړی ده چې هلته موږ معیاري ترمینل جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب او جنوب شرق وسایي سرادي دا ټول عمل ته په یو اړه باندې ودرې خوال دي اړه دا ده چې موږ د شاري ترافیک کنټرول ولای شو د دې لپاره چې اوس مشخص اړه موجود نه ده دا ټول هغه مسافر وړونکو وسایي چې دا شرط نه نوځي دا کله شرط نه نووت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي شپارس کاله به برنامه‌ګي دی وزارت کې موجودیت دی فساد یو څو وخت غواړي او هلمند یې مسجد موږ معززه ولس او د موږ محترم رسولو یو څو مشتره حوصله وکي هغه برنامه او تدابیر سیمو کلرو هغه په پلیس یو ډیر اساسي تغیرات پرسی
وزیر ستاسي د کابل د غرب دروازې مثال ورکو خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوما د کابل د شرق دروازې کوما هله چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډماران هلته ولاړ وی یو ډیر بد اوازه کې د موټر چلوونکو سره کومه لایحه چې موجوده ده د لایحې په اساس باندې دوی لک تر لګه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی د دې نه باید لک تر لګه تر سلويختو افغاني واخلي خو دوی سل افغاني اخلي یعنی لنیم نم ډیری نو دغه سی مثالونه موجود دي او دغه سی پیښې کیږي
استاسو اندیشنه پر ځای ده استاسو اندیشنه دقیق ده درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده محلي چارواکي ده دا وسایت زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول غیر قانوني اخاذي تنه کول دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړل خوشبختانه شورای امنیت په پریکړه کړی دا د کورونای چار وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وکړي
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي مثلا که جلال آباد ته یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی که سبازی 300 افغانۍ بیت ورکی که د پنځشنبه په ورځی بیت 500 ورکی دا غستونه ده چې مسافرین ورسره مخامخ دي او ځنګړې نرخ نه دی معلوم که معلوم وي او تاسو دغه سی ولایها وړاندې کړی ویل ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سي داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلی او کله کله دلته هغه مسافر وړون کې وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي د دې لپاره موږ په دې نوې قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ سي موږ نس کولای شي سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي او یا حداقل حد اکثر د کرایې مش تثبیتولای شي چې په دې کمیټا کې د عدلی وزارت د اقتصاد وزارت د خصوصي سکتور استازي د اتاق د تجارت استازي د مواد نفتی اداري استازي د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واستزي انجن څومره تیل مصرف لري عارضه څومره کوي کیلومتر څومره ده څو نفر مسافر پکې ده چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوا وظیفه ده د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده پولیس امن ده پولیس د شورا ده او پولیس د تنفیذ قانون ده چې حد اقل د خلکو سره پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل شوی د دې لپاره خپل وزارت د ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودري چې د خلکو څخه دغه وکړي
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لویه لاره لتی روسو کلونو رئیس ډېرې بدې ترافیکي حادثې کیږي او په ځنګړي ډول هغه لوی موټرې چې دی په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې دا ستونزه لا هم نه ده حل سو سوزل حکومت ژمنه وکړه چې دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کینی او لکتر لګه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوي کې چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لکتر لګه پر ځونکو کې به دغه ډول ستونزې نه راپېخي
ګوري ستونزې چیرته لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود دی 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده 1100 چې په دې 1100 کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرز العمل باندې ډېر په اسانتیا کې نیول شوی بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده په هغه باندې مو شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د شرایط په اساس یو شخص کولای شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي چې پروسه د تصفیه ادامه لري تر اوسه مو په حدود د 30 شرکتونه چې هغه معیارونه نه درلودي هغه شرکتونه ملغوه کړی دي دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسي په اساس خپل خدمات سمبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کی څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ وزارت داخله پکې د سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سیدی موافقتنامه پاس است لغه ورځ چې دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلم په حدود 15% سطح د حوادث راکټ شوی مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نو دوه شرکتونه سي حادثه کړي وو اگر دو شرکتونو ما فعالیت درولې ده تقریبا 3 هفته کې چې هغه حق نه لري چې نور فعالیت وکړي د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استناف محترم سارنولي مکتوب متراغې سي په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر وو سي په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول د موږ کلاکا دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی د چلوونکي او یا د ډرایور له تقصیر او اساس سختي هغه فعالیت درول کیږي د قانون په اساس هغه سر چلند کیږي
انده یو له حکومت شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزيات چې اوس تاسو سره دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کیږي کار به کیږي په دوی کې بل تر لګه اساس په نظر باندې سمره پاتې شي چې هغه د کار جواز ورکړي
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتو ته ضرورت نه لرو موږ حد اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټولو رعایت د قانون دا ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې د موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ای سی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوي، کلکی ترل سوي ده، هیڅ نو ارزه د خدمات تل نه کوي. تر دې اندازه پوری که کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې کې چې خدای په لاس و درو چې معذرت لرم تشناب ته ځم، تر دې اندازه پورې ډریور خپل موټر نه دري. ولې نه دري؟ د دې لپاره چې د هغه پریکړې ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقعه ترې دې موقعه ته باید ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشین درکې یا ډریور ته مجازات کړي. څنګه ته د دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کار هلته جدیده 8 ساعت دوی دریوری کوي، د قانون بین المللي جاده پاساس له 3 ساعت نور سو کاک نه لسی ډیر دریوری وکي او د موږ بل دریز داده چې په دې هر مسافر وړین کې او هر لاري موټر کې په 3 ساعت باندې بس دریور تبدل شي. یو فالتو دریور ورسره موجود دي سدا چې 3 ساعت پرسه بل دریور بس جلو تکيني، دا 3 ساعت 12 ساعت 14 ساعت دریوری کوي، دا خو استرایکيږي، دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي.
ډیر زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان.